ジオ。
السلام علیکم د سهار و بچی دی دیوی نیکمرغه او آرام ورځ په هیله مو زه رضوان مراد د ازادي رادیو د سهار نه خبری مجلې اوریدو ته را بولم. نن چهارشنبه د 1399 مریز کال د قوس 14مه نیټه ده چې د 2011 میلادي کال د دسمبر له 1 سره برابره ده. د نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري خبريږي او چې ولسمشر کرزی چې ټاکل شوی و له جرمني څخه لندن ته لاړ شي، په کابل او مزار شریف کې د خونړیو حملو وروسته خپل سفر لغوه کړی او د کابل په لور خوځېدلی دی. په دې اړه او د افغانستان او سیمې د نورو لویو پیښو په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. ولسمشر کرزی په کابل او مزار شریف کې له خونړیو حملو وروسته برتانیا ته خپل سفر لغوه کړی او د کابل په لور روان شوی دی. متحده ایالاتو، ملګرو ملتونو او ایران په افغانستان کې د عاشورا پر مراسمو پرونی بریدونه په سختو الفاظو غندلي او امریکا د ایران لپاره د انټرنیټ له لارې یا آنلاین سفارت پرانستی دی. ولسمشر حامد کرزی چې ټاکل شوی و تېره شپه ناوخته له جرمني څخه برتانیا ته لاړ شي او له دې هېواد سره د اوږدمهاله همکاریو تړون لاسلیک کړي، خپل سفر په کابل او مزار شریف کې د پرونیو حملو له امله لغوه کړی او بیرته کابل ته روان شوی دی. پرون د کابل په مرادخاني سیمه کې د شورا د مراسمو په جریان کې یو تکیه خانې ته نږدې په ځان وژونکي برید کې له 500 زیات کسانو وشل شول او له 100 زیات ټپیان شوي. د مزار شریف په برید کې چارواکو د لږ تر لږه 4 کسانو د وشل کېدو ویلي دي. په پاکستان کې یوې سغدریزې وسلوالې ډلې لشکر جنگوی العالمی د کابل او مزار شریف د بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیسته. د امریکا متحده ایالاتو او ایران په کابل او مزار شریف کې د عاشورا د مذهبي ورځې په مراسمو کې د پرونیو بریدونو غندنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ وایي جی کارنی ویل متحده ایالات په افغانستان کې پرونی حملې په کلکه غندي. جی کارنی کینساس ایالت ته په لاره له ولسمشر اوباما سره په سفر کې و او وی ویل چې امریکا متحده ایالات له افغانستان سره پیوستون او ملاتړ ته دوام ورکوي. ایران هم پرونی حملې غندلې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالح وویل له دې ډول جنایتونو څخه هدف په دې هېواد کې قومي او فرقي شخړو ته لمن وهل دي. دغه راز د ملګرو ملتونو سرمنشي په یوه اعلامیه کې په سختو الفاظو سره د کابل او مزار شریف پرونی خونړۍ حملې غندلې دي. د امریکا متحده ایالاتو پرون د ایران لپاره د انټرنیټ له لارې یا آنلاین سفارت پرانستو. له څه د پاسه 3 لسیزو وروسته چې په ایران کې د امریکا د سفارت له تړل کېدو وځي، ایرانیانو سره ډیالاګ ته وده ورکړي. د انټرنیټ له لارې دغه سفارت په دواړو فارسي او انګلیسي ژبو پرون په فعالیت پیل وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په یو ویډیوي پیغام کې وویل د دې سفارت له پرانستل کېدو څخه هدف د هغې تشې ډکول دي چې په 1990 کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت له تړل کېدو وروسته د امریکایانو او ایرانیانو ترمنس رامنځته شوې ده.
Because the United States and Iran do not have diplomatic relations.
دا وی دی له پرچې د امریکا متحده ایالات او ایران ډیپلوماټیک اړیکې نه لرلې. موږ له تاسو د ایران له اتباعو سره د ډیالاګ په برخه کې مهم فرصتونه له لاسه ورکړې دي. خو نن موږ له دغه نوې ټکنالوژي څخه په استفادې دغه اړیکې بیرته ټینګو څو د دواړو هیوادونو او هم د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ متقابل درک ته پراختیا ورکړو. د همدې مقصد لپاره موږ دغه انټرنیټي یا مجازي سفارت پرانیسو. امریکا له 1990 کال راهیسې له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري او د دې هېواد سیاسي ګټې په تهران کې د سویس سفارت تامینوي. پولیسو د مسکو په مرکزی برخه کې چې مظاهرچیانو د دوهم شپې لپاره په ترسره شو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو په وړاندې اعتراض کو، یو شمېر مظاهره کوونکي نیولي دي. په سلګونو مظاهرچیان په تریو مفالنا یا چوک کې راټول شوي وو او د پولیسو او د کورنیو چارو د وزارت د ځواکونو په پراخ حضور کې د صدراعظم ولادیمیر پوتین ضد شعارونه ورکول. پولیسو ویل چې شاوخوا 250 مظاهرچیان نیولي دي. په نیول شوو کسانو کې د اپوزیشن مشر او د کابینې پخواني غړی بوریس نمتسف هم شامل دی. راپورونه وایي چې په غزې تراړه باندې د اسرایلو په تازه برید کې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد ډلې یو وسلوال مړ او څو نور ټپیان شوي دي. د اسرایلو پوځ ویلي د دوی جنګي الوتکې هغه ډله فلسطینیان په نښه کړه چې پرون یې پر جنوبي اسرایل د راکټونو توغولو لپاره چمتووالی نیوه. اسلامي جهاد منلی چې په دې حمله کې وژل شوي وسلوال د دې ډلې غړي دي. تیره میاشت د اسرایلي ځواکونو او اسلامي جهاد ډلې ترمنځ د څو ورځو جګړې په ترڅ کې لس وسلوال او یو اسرایلی ووژل شوه. اسرایلو خبرداری ورکړی چې که د حماس تر کنټرول لاندې له غزې تراړې څخه پرې راکټي حملې دوام وکړي نو دا هیواد به پر فلسطینیانو هوایي حملې هم جاري وساتي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون خبرداری ورکړ چې په جنوبي افریقا کې د اقلیم د بدلون په اړه له کانفرنس څخه د خلک د غټو لاسته راوړنو انتظار نه کوي. بان کی مون په دربن کې د اقلیم د بدلون په اړه جوړ شوی کانفرنس ته چې پکې د نړۍ د لسو هیوادونو مشران هم ګډون لري په پرانستن کې وینا کې د غراز ویل چې زموږ د مځکې د کورې راتلونکی په خطر کې دی. هغه زیاته کړه نړۍ باید حقیقت ته په پام سره د دربن له کانفرنس څخه د ډېرو لاسته راوړنو تمه ونه کړي. تیره اونۍ په ټیټه کچه خبرو کې هوا ته د دوو سترو مضرو ګازونو د خپرېدونکو امریکا او چین ترمنځ په ټپه درېدلې حالت کې کوم د پام وړ پرمختګ حاصل نه شو. دواړه داسې نښې څرګندې نه کړې چې ګواکې غواړي د یو نړیوال تړون د رامنځته کېدو پر مسئلې به چې تر 2015 میلادي کال پورې به یې لاسلیک کوي خبرې وکړي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د افغانستان د جمهوری ریاست یو وانوی ولسمشر کرزی له جرمني څخه لندن ته خپل سفر لغوه کړی او بیرته د کابل په لور خوځېدلی دی. دغه راز افغانستان د کورنیو چارو وزیر پرون د کابل په د مذهبي مراسمو پر مهال د ځان وژونکي حمله او د مزار شریف د برید په اړه څرګندونې کړې دي. د خبرونې په دوام کې اوري چې د افغانستان دولت د طبي زیرمو څخه د ترلاسه کېدونکو عوایدو د زیاتوالي په هدف څلور نور کانونه داو طلبی ته وړاندې کړه. د نړۍ چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د بن په نړیوال ناست کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو په اړه په افغانستان کې دننه د غوسې ډک غبرګونونه را څرګند شوي دي. په ننګرهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي دغلته د ښځو په وړاندې د ناوړه چلند پیښې ډېرې شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د یو نوي زغم لرونکي رژیم چې خلکو د زیاتې ازادي ورکړي غوښتنه وکړه. دا ازادي راډیو ده. ولسمشر حامد کرزی چې ټاکل شو وه تېره شپه ناوخته له جرمني څخه برتانیا ته لاړ شي او له دې هیواد سره د اوږدمهاله همکاریو تړون لاسلیک کړي خپل سفر په کابل او مزار شریف کې د پرونیو حملو له امله لغوه کړی او بیرته کابل ته روان شوی دی. پرون د کابل په مرادخانی سیمه کې د اشورا د مراسمو په جریان کې تکیه خانې ته نږدې په ځان وژونکي برید کې له 500 زیات کسان ووژل شول او لسلو زیات ټپیان شوه. د مزار شریف په برید کې بیا چارواکو د لږ تر لږه څلورو کسانو د وژل کېدو ویلي دي. برتانیا ته د افغانستان د ولسمشر د سفر د لغوه کېدو خبر د ولسمشر د وان مرستیال حامد علمي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته ورکړ. ښاغلي علمي چې لندن ته د ولسمشر د سفر د تیارۍ په مقصد تللی و دغه راز په خبرو کې ویل چې ولسمشر پر دغو بریدونو چې مسؤلیت یې په پاکستان کې میشت د لشکر جنگ جوي په نامه یوې پاکستاني سخت دریځې ډلې په غاړه اخیستی ډېر خواشینی دی. کرزی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په برلین کې هم په خبري کانفرنس کې دغه بریدونه په سختو الفاظو وغندل. حامد کرزی ویل دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې په یو مهمې مذهبي ورځې کې دغسې یو وحشانیه عمل ترسره کیږي. په پاکستان کې میشتې وسله والې ډلې لشکر جنجوي د ازادي راډیو مشال څانګې ته په تلیفون کې ویلي چې دا برید دوی ترسره کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پرون مازدیګر په یو خبري غونډه کې راڅرګند شو په کابل کې د اشورا په مراسمو کې شوې حملې په کلکه وغندلې. دا حمله د کابل ښار د مرادخانیو په سیمه کې په داسې حال کې وشو چې د اشورا یو زیات شمېر ازادارانو خپل مذهبي مراسم پر ځای کول. وسلوالو طالبانو بیا په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او دا پیښې په کلکه غندلې ده. په دې اړه پام وکړئ د حمید مومن رپورټ ته.
په کابل کې د اشورا په مراسمو کې له ځان وژونکو حمله څو ساعته وروسته د کورنیو چارو وزیر په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شو او اعلان وکړ چې په دې حمله کې تر 500 زیات کسان وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. دا حمله شاوخوا 12 بجې د کابل خرد مراد خان په سیمه کې په داسې حال کې وشوه چې د عاشورا یو زیات شمېر آزادارانو خپل مراسم پر ځای کول. بسم الله محمدي وویل چې په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د عاشورا په مراسمو کې ګډون کړی و. دی وایي په دې ځان وژونکې حمله کې زموږ 55 بېګناه هیوادوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي او 130 نور ټپیان شوي دي. دولت او د افغانستان خلک او په تېره بیا امنیتي ځواکونه دا پېښه په کلکه غندي. دا یو جنایتکارانه عمل بولي او طالبانو د 13 کلونو په څېر یو ځل بیا دا وښودله چې دوی قسی القلب دي او زموږ د خلکو وژونکي دي. د کورنیو چارو وزیر د دې حملې مسؤلیت په داسې حال کې په طالبانو اچوله چې طالبانو په دې حمله او د مزار شریف په چاودنه کې خپل ښکېلتیا رد کړې او هغه په کلکه غندلې دي. خو په پاکستان کې یوې وسله والې ډلې لشکرې جنگ وی چې په افغانستان کې په لاس وهنې تورنه ده د دې حملې مسؤلیت منله ده. خو د کورنیو چارو وزیر دې مسلې ته په خپلو خبرو کې کومه اشاره ونه کړه او نه هم دا وویل چې دوی د دې ډلې په وړاندې چې پخوا هم په افغانستان کې دننه په وژنو او جنگونو تورنه ده څه کول غواړي او کنه. خو د ښاغلي محمدي په وینا له 1300 ورځو راهیسې هڅه کېدله چې په کابل ښار باندې راکټي حملې وشي. د وویل چې امنیتي ځواکونو د دې هڅو په تړاو ځینې کسان نیولې هم دی چې ډېر ژر به د رسنیو له لارې وښودلی شي. دی وایي د نن ورځې لپاره څو پېښې پلان شوې وې چې پکې په کابل ښار راکټي حملې او بمي چاودنې شاملې وې. زموږ د امنیتي ځواکونو او په تېره بیا د ملي امنیت ځواکونو لخوا کشف شوی او کسان نیول شوی دی او تمه ده چې سبا یا بل سبا به وخودل شي. خو ښاغلی محمدي داونه ویل چې دا حمله هم د محرم او یا د عاشورا د مراسمو لپاره پلان شوی وي او که نور اهداف درلودل. د عاشورا په ورځ په کابل کې دا حمله که څه هم بې ساري ده خو په همدې ورځ په مزار شریف او قندهار کې هم چاودنې شوې چې عامه خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون د تغییر او امید ائتلاف ملګرو ملتونو افغان دولت او ځینو نورو ادارو د حمله په کلکه غندل او هغه د وحشت یو ویرونکو بیلګه بلله ده.
د حمید مومن په ریپورت کې وردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویل چې له 500 زیات کسان پرون د کابل په خنړې ځان وشن کې حمله کې وشل شوی. د غراس په مزار شریف کې هم 4 کسان وشل شوی او په پاکستان کې میشته او سخت دریزه وسلواله ډلې لشکر جنگوي عالمی د دغو بریدونو مسولیت پر غاړه اخیسته ده.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان دولت له طبي زیرمو څخه د ترلاسه کیدونکو عوایدو د زیاتوالي په هدف څلور نور کارونه د طلبې ته وړاندې کړل. د افغانستان د قانون وزیر وحید الله شهرانی وایي د دې کارونو د استخراج له درکبه میلیاردونه ډالر عواید د دولت خزانه ته ولويږي. هغه وایي په پام کې ده چې تر 2014 کال پورې چې له دې هیواد څخه بهرینی ځواکونه وزي په کال کې تر 55 پورې قانونه د طلبې ته وړاندې کړي. نور حال د نوریاس نوري په ریپورت کې ورو.
افغانستان څلور نور قانونه چې ارزښت میلیاردونو ډالر اټکل شوی مزایدي ته وړاندې کړل. د مسو او سرو زرو دغه قانونه په بدخشان، هرات، غزنی، بلخ او سرپل ولایتونو کې پراته دي چې ساحه یې شاوخوا 2200 کیلومتر مربع اټکل شوې ده. افغانستان د ناامنیو سره سره هڅه کوي چې د عوایدو د زیاتوالي لپاره خپل تر ځمکې لاندې قانونه استخراج کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې افغانستان چې په وچه کې راایسار دی او بهر ته لار نه لري، بهر ته صادرات تقریبا په صفر ضرب دي او یوازنی منابع چې دا هیواد ډیر پر حساب کوي هغه تر ځمکې لاندې طبیعي منرالونه دي. خو دغه طبیعي زیرمو د استخراج لپاره افغانستان بهرنۍ پانګونې، یوې ښې ترانسپورتي شبکې او ښه امنیت ته اړتیا لري. جیولوجستان له لسیزو راپدې خوا په دې پوه چې افغانستان د اوسپنې، مسو، کوبالت، سرو زرو او نورو طبیعي منرالونو چې په ځمکه کمیاب دي او موبایل ټلیفونونو، د موټرو په بیټریو، پوځي صنعت او بادي توربینونو کې ترې کار اخیستل کېږي پریمانه زیرمې لري. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د قانونو ارزښت شاوخوا 1 تریلیون یعنی زر میلیارد ډالر اټکل کړي. خو د دې هیواد د قانونو وزیر وایي چې د جیولوژي، نورو څیړنو او صنعتي راپورونو د افغانستان د تر ځمکې لاندې قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالر او له هغه زیات تعین کړي دي. د افغانستان د قانون وزیر وحید الله شهرانی چې په لندن کې د قانونو په اړه په یو کانفرنس کې ګډون کړی دی، اژانس ته وویل چې د نړیوالو پانګوالو ته بلنه ورکوي چې د دغو قانونو داوطلبۍ ته راوړاندې شي. هغه په بدخشان، هرات، غزنی، بلخ او سرپل ولایتونو کې د مسو او سرو زرو د قانونو ارزښت میلیاردونو ډالر وښود خو په دې اړه مشخص رقم ورنکړ. ښاغلی شهرانی زیاته کړه چې افغانستان په پام کې لري تر 2014 میلادي کال پورې چې بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي په کال کې تر 50 پورې قانونه داوطلبۍ ته وړاندې کړي. د افغانستان د قانونو وزیر د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره د بهرنیو پانګوالو د راجلبولو لپاره په وروستیو کې بهرنیو هېوادونو ته د سفرونو لړۍ تیزه کړې ده. شهرانی وویل دی هیله مند دی چې بهرني پانګوال د قانونو په صنعت کې پانګونه وکړي او زیاته یې کړه که څه هم په هېواد کې شخړې دوام لري خو د قانونو د امنیت لپاره جوړو شوو ځانګړو قطاعاتو ښه نتیجه ورکړې او د قانونو امنیت یې ټینګ کړی دی. په 2001 میلادي کال کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د لوګر د عینکو د مسو د کان د استخراج قرارداد چینایي کمپنۍ ترلاسه کړ. ویل کېږي د عینکو د مسو کان یو د نړۍ له نهو سترو کانونو څخه دی. د قانونو وزارت ویلي چې دا کان به تر راتلونکو 50 کلونو پورې له 4000 نه تر 5000 افغانانو ته کارونه پیدا کړي او هم به په کال کې د دولت خزانې ته 100 میلیون ډالر ورکړي. تیره میاشت د بامیانو د اوسپنې د کان د استخراج قرارداد هندي او کاناډایي کمپنیو ترلاسه کړ.
خبری مجله اوری.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډی سپام وکړئ. ولسمشر حامد کرزی چې ټاکل شو و تیر شپه ناوخته له جرمني څخه برتانیا ته لاړ شي، په کابل او مزار شریف کې د پرونی حملو له امله خپل سفر لغوه کړی او بیرته کابل ته روان شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او ایران په کابل او مزار شریف کې د عاشورا د مذهبي ورځې په مراسمو کې په افغانستان کې د پرونی بریدونو سخته غندنه کړې. د امریکا متحده ایالاتو پرون د ایران لپاره د انټرنیټ له لارې یا آنلاین سفارت پرانست. پولیسو د مسکو په مرکزی برخه کې چې مظاهره چان د دوهم شپې لپاره په ترسره شو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو په وړاندې اعتراض کوو، ګڼ شمېر مظاهره چان نیولې دي. راپورونه وایي چې په غزې تراړه باندې د اسرائیلو په تازه هوایي برید کې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد ډلې یو وسلوال مړ او څو نور ټپیان دي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوریدا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر روسي پیښو او لوی تحولاتو څخه ډول تفسیر خبرې کړي. جزئیات یې له فرید هوټ سیفی څخه اورو.
د امریکا چاپ کرسچن ساينس مانیټور رسپانې په خپل وروستۍ غنې کې تر دې سر لیکلاندې چې د سولې د بهیر له ټکنې کې دوه سره افغانستان غواړي بهرنۍ مرستې دوام پیدا کړي. لیکلې دي کله چې افغان ولسمشر حامد کرزی په بن کې د افغانستان په اړه په نړیوال کانفرنس کې د نړۍ د سولې هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ته وینا کوله، د هغه د وینا یو برخه ډیره مختصره وه، یعنی له طالبانو سره د پخلاینې په حقله. همداشان چې د لویدیځو او افغان سیاست مدارانو ترمنځ معموله شوې ده، ولسمشر کرزی هم د خپلو خبرو په منځ کې یو ځل وویل چې هغه د پخلاینې بهیر ته په دې هیواد کې ژمن دی او هغه په افغانستان کې د دوامدار سولې د ټینګېدو لپاره یوه مطمئنه لاره وبلله. په عین وخت کې په دې اعتراف وکړ چې د سولې بهیر کې وروستیو کې په شاتګ هم شوی دی. خو په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون استاد او سیاسي کتونکي داود مرادیان وایي، زما په فکر هغوی چې د پخلاینې ملاتړ کاوه د افغانستان د کړکیچ په قوت او تحرک، همداشان د طالبانو په طبیعت او د پاکستان په سوق الجیشي تفکر نه پوهیدل. اوس دوی په دې پوهیدل چې د افغانستان او سیمې لپاره زمنګ نظر او لید د طالبانو او د سیمې لپاره د پاکستان د سوق الجیشی نظر سره په هیڅ توګه مطابقت نه لري. کرسچن ساينس مانیټور د خپل مقاله په پای کې لیکي، د سولې له جرګې څو میاشتې وروسته ولسمشر کرزی طالبانو ته د رسیدو لپاره د سولې عالی شورا جوړه کړه، خو له هغه پیله د څرګنده و چې د دې شورا هلې ځلې له ناکامۍ سره مخامخې دي، ځکه په دې شورا کې د طالبانو پخواني دښمنان راټول شوي وو. له هماغه وخت رئیس دا شورا د لاسته راوړنو په ځای بې ځایه ګامونه پورته کړل او هیڅ بریالیتوب سره مخامخه نشوه. اخیری گزار هغه وخت شو چې پاکستان د طالبانو نږدې ملګری د ناتو ځواکونو لخوا پر خپل امنیتي پوسټو د حمله په پلمه د افغانستان په اړه د بن وروستي کانفرنس تحریم کړ. بل امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز بیا د دې سرلیک لاندې چې د بن په کانفرنس کې افغانانو ویل چې د کلونو لپاره مرستو ته اړتیا لري، لیکي د ډیر شمیر هیوادونو او سازمانونو استازي د دوشنبه پورز د بن په غونډه کې راټول شوي وو. سو د 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي، پر یو انتقالي پلان خبرې وکړي، خو د افغانستان حکومت یو نوی ضرب الاجل په نظر کې درلود. د نیویارک ټایمز په حواله حامد کرزی او یو شمیر نورو افغان مقاماتو د یوې بلې لسیزې لپاره لپاره د سیاسي او پوځي ملاتړ او تر درې نورو لسیزو یعنی تر 2013 پورې د مالی مرستو غوښتنه وکړه. نیویارک ټایمز د خپل مقالې په پای کې لیکي په داسې حال کې چې ولسمشر کرزی او د هغه نورو ملګرو د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د خپلو پرمختګونو او لاسته راوړنو ته په لوړه اشاره کوله، د بن په کنفرانس کې بیا ګډون کوونکو پر هغو چیلنجونو یا ننګونو چې په افغانستان کې د اداري فساد او د لجوجو طالبانو ګواښونو رامنځته کړي دي او د افغانستان حکومت یې کمزوری کړی دی ټینګار کاوه.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله او تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ورستي رپورټونه او د افغانستان او نړۍ خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه azadiradio.com باندې هم ولولئ او هم یې واورئ. د بن په نړیوال ناسته کې د ایران د بارنیو چرو د وزیر سرګندونو په افغانستان کې دننه توند غبرګونونه راپارولې دي. علي اکبر صالحی په دې غونډه کې چې د افغانستان لپاره جوړ شو یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو په اړه د خپل هیواد اندېښنه څرګنده کړه. افغان کتون کې د ایرانی چارواکو دا ډول سرګندونې د ټولو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف بولي او وایي چې ایران تل دا هڅه کړې چې له دا ډول غونډو د ځان په ګټه کار واخلي. تر دې مخکې د استنبول په غونډه کې هم د ایران د بارنیو چارو وزیر ورته هڅه کړې و چې د غونډې ذهنیت خپلو اندېښنو ته متمرکز کړي. د ایران چارواکو دا ډول سرګندونو په اړه د افغان کتونکو غبرګون د حمید مومن په ریپورت کې اورو.
ایران او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د افغان کتونکو په وینا د نړیوالې ټولنې د هڅو برخلاف په افغانستان کې د ستونزو د دوام هڅه کوي. د دوی په وینا کې له یوې خوا پاکستان د افغانستان لپاره جوړېدونکې غونډې تحریموي، له بل لوري ایران هڅه کوي له دې غونډو نه د ځان په ګټه کار واخلي. د استنبول له ناستې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د بن په ناسته کې هم هڅه وکړه چې د اجنډا برخلاف د غونډې ګډونوالو ته هغه اندېښنې څرګندې کړي چې ایران په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو په اړه لري. افغان کتونکو او ډیپلوماټ احمد سعیدی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونې له مغرضانه اهدافو ډکه بولی او وایي
ایران په هر اجلاس چې د افغانستان په باره کې دی دعوت کیږي ایران خپل اهداف لته، یعنی مقرزانه اهداف لته. استانبول کې اجنډا معلوم وو، ایران خپل اهداف تشته کې د امریکایانو په ضد کې خبري وکړه، د پیوان نظامی په ضد کې خبري وکړه، دنیا ته داسې راپارول کې ګویا په افغانستان کې دلته اشغال شوې، افغانستان بدبختی دي. داس پرون هم تاسو اوریدل چې په جرمني کې ایران داسې خبري وکړه چې نه په اجنډا کې وو نه په کې اقانیت وو.
د بن په ناسته کې د افغانستان په اړه بحثونه کېدل او نړیوالې ټولنې غوښتل له 2014 میلادي کال وروسته له دغه هیواد سره د خپلو اړیکو څرنګوالی روښانه کړي. خو د کتونکو په وینا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې د غونډې د اجنډا برخلاف او هڅه یې دا وه چې له دې غونډې د خپل هیواد د ګټو لپاره کار واخلي. خاغلی سعیدی که څه هم د ایران د هڅې زیان اړوونکې بولي، خو وایي چې نړیوالې ټولنې ته اوس د افغانستان په وړاندې د ایران سیاستونه څرګند شوي دي. خود کابل پهنتون استاد محمد اسحاق اتمر بیا د بن کانفرنس تنظیمونکو پر بولی چې په لوی لاس ایران ته د زمينه برابر کړ چې د تریبون په خپل غټو کاروي. دی وای افغان مشران باید داسې غونډه ته لمخکنه اجنډا وي وټاکي او ویناوالو ته د خبرو لپاره ځانګړي لیک.
کله چې افغانان د یو کانفرنس تنظیموي د دې لپاره اجنډا وایي چې د دې لپاره څوک چې په دې اجنډا کې خبرې کوي هغه کسان مشخص شي او هغه کسان هغه موضوعګان باندې چې تماس نیسي هغه هم باید مشخص شي. زه فکر کوم دا د کانفرنس یو ځواک و چې دوی پرېښوده چې د بن کانفرنس تریبیون ایرانیان په خپله ګټه استعمال کړي.
د ښاغلي اتمر په وینا دا لومړی ځل نه ده چې ایران دا هڅه کوي، بلکې د دغه هیواد ولسمشر احمد جات سوسواره لا کابل نه د خپل اهداف لپاره د تریبن پتوګه کار اخسته او لا دغه ځای د امریکا پر ضد چور نه ور کړی. دا چې د سپارښتنې سمره د افغان مشرانو لپاره د منلو وړ دي وسه اټکل ګران دي او دا ځکه چې کابل تهران د سیمې په کچه خپل یو نږدې دوست بولي.
تازه دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت خپل وکړي.
جرمنی له افغانستان سره د اوږدمهاله همکاري او د تړون پلاستیک کولو موافقه کړې ده. جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل ویل په دې با له افغانستان سره خبرې وشي چې د دوه هیوادونو ترمنځ د همکاري او پکیدونکو تړون کې څه شامل وي. خو د هغې په وینا فکر کوي چې د جرمنی لخوا د قانونو په برخه کې افغانانو ته مسلکي روزنه به مهم رول ولري. انګلا مرکل دا څرګندونې پرون په برلین کې له ولسمشر حامد کرزي سره تر کتنې وروسته وکړې. هغې زیاته کړه چې جرمنی به د اوږدې مودې لپاره د افغان امنیتی ځواکونو د روزنې په پروسه کې ونډه ولري او د دې ترڅنګ به افغان انجینرانو ته روزنه ورکړي، ځکه چې هیواد یې د قانونو د استخراج په برخه کې کافي تجربه لري. هغې ویل چې په دې سره به په افغانستان کې د بیروزګار ځوانانو لپاره د کار زمینه هم برابره شي. د جرمني مشر وړاندې ویل چې هیواد یې په دې باور دی چې د افغانستان د راتلونکي په اړه مسؤلیت لري. په ننګرهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي دغلته د ښځو په وړاندې د ناوړه چلند پیښې خورا زیاتې شوې دي، خو د ښځینو د پوهنې او په اجتماعي چارو کې د ګډون په اړه مثبت پرمختګ هم شوی دی. په دې اړه د سې شنبې په ورځ په غونډه کې د ښځینو د حقوقو درناوی وشو. له جلال آباد په داودوفا رپورټ لري.
په ننګرهار کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې دي. دا رپورټ دغلته د بشري حقونو د کمیسیون چارواکو د ښځو په اړه د تاوتریخوالي د مخنیوي په غونډه کې د سې شنبې په ورځ وړاندې کړ. د بشري حقونو د کمیسیون د سیمه ییز دفتر مسؤل رفیع الله بیدار وویل
دغه نه لسو میاشتو کې تېرې شوې دي. د 200 په حدودو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دلته موجود دی او دا شکایتونه موږ ته راغلي دي. ډېرې پیښې په لومړي سر کې د وهلو ټکولو پیښې دي، په دویمه برخه کې د نفقې نه ورکول، راست نور کول، پټټسن کې صغارت کې د ودونو پیښې دي، اجباري ودونه دي، په دې وروستیو کې د کور نه ایستل، یعنی هغه ښځه چې د خسرګنې د خوانه خپل پلرني کور ته لیږل کیږي او ماشومان هم تینې ساريږي، نو دغه پیښې هم زیاتې شوې دي. په مجموع کې موږ په دې خوشاله یو چې د تعلیم نه ممانعت پیښې ډېرې کمې دي او په اجتماعي کارو کې مشارکت پیښې هم ډېرې کمې دي. او ډېره خوشحالي زمونږ په دې کال کې دا ده چې د بدل او په بدو کې د پیښو د جنور کول ستن د بادو پیخو دا بیخی په نش باندې حساب دی او په دغه پیخو کې په تعداد کې شمیر کې کمواله راغله ده.
د ننګرهار د خزو چارو رئیس یا نسی عمرانی ویل پیخې زکه ډیر شوې چې د خزینو د حقونو د ساتنې دفترونو ته مراجعه ډیره شوې ده. نو موړ ویل
تیر کال په پرتله باندې سکل د خزو چارو ریاست نه تنها په بازار نور ادارات کوم چې د خزو په حق له کار کوي د تاو تریخوالي راجستر ډیر شوې ده. ما د تل چې اګاهي ساتل وړه شوې ده. زیاتره د خوشونت فاميلي دي، نفقنه ورکول دي، طلاق، البته په دغه یو قضیه کې څو عوامل څو انواع د خوشونت موجود.
ننګرهار والی ګل آغا شیرزی د خزو پاړه په دغه جوړه شوې غونډه کې په خلکو د هغو د پالولو او درناوي غږ وکړ او وی ویل
شزو مور ده، شزو خور ده، شزو د ژوند د سوز او مهربانه ملګری ده، شزو د کور دیوه ده، شزو مینه ده. را دي چې د شزو د عزت او عفت ساتنه خپل وظیفه او بل عزت وګړو.
له ډېرې مودې راهیسې په ختیځه سیمه کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د موجودیت او ډېرېدو خبرې کیږي، خو د مخنیوي لپاره یې ډېر لږ کار شوی، ځکه چې په خپله خلک په کلتوري لحاظ د خزینو پوره درناوي ته چمتو نه دي.
د امریکا د بارانو چر وزیر په سوریه کې د یو نوي زغم لرونکي رژیم چې خلکو ته زیاتې ازادۍ ورکړي غوښتنه کړې ده. هیلری کلینټن وویل په سوریه کې هماغسې چې د بشر اسد رژیم ړنګول مهم دي، په دې هیواد کې د قانون د حاکمیت جاري کېدل هم هماغومره اهمیت لري. د موضوع تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په جنیو کې د سوریه د اپوزیسیون له ملي شورا سره تر خبرو وروسته وویل سوریایان د دې ترڅنګ چې له قدرته د بشر الاسد د لرې کېدو هڅه کوي باید د قانون د حاکمیت پر لوري هم پرمختګ وکړي. میرمن کلینټن وویل د انتقال په ډیموکراتیکه پروسه کې د بشر الاسد د رژیم پر لنګېدو سربیره نور مهم مسایل هم شامل دي، یعنی د قانون د حاکمیت پر مسیر د سوریې برابرول او له فرقه یي قومي او جنسي توپیرونو پرته د دې هیواد د ټولو اتباعو د لومړنیو حقونو تامینېدل هم له ډېر اهمیت برخمن دي. میرمن کلینټن چې د سوریې د روانو حالاتو په اړه خبریالانو ته خبرې کولې دغه راز په دې ټینګار وکړ چې په سوریه کې مخالفانو دا درک کړی چې د دې هیواد اقلیتونه دې ته اړتیا لري چې د یو ډیموکراتیک او زغم لرونکي رژیم د لرلو په چاره کې ورته پوره ډاډ ورکړل شي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد په اقلیت علوي فرقې پورې چې په شیعه مذهب پورې تړلې فرقه ده تړلی دی، په داسې حال کې چې د سوریه اکثریت وګړي سني مذهب دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د اپوزیسیون له مشرانو سره یو اونۍ وروسته تر هغې خبرې کوي چې د مخالفانو د ملي شورا غړو چې اکثریت په بهر کې اوسي په ترکیه کې د آزاد پاوز په نامه د مخالفینو له یوې ډلې سره چې د سوریې له امنیتي ځواکونو جلا شوې او د مخالفینو لور ته اوښتې خبرې وکړي. دوی په سوریه کې دننه فعالیت کوي. د سوریې د اپوزیسیون د ملي شورا ویاند بسما کودمنی وویل دواړو لورو خپلې هڅې سره هماهنګې کړي او د ده په وینا خپل منځي اړیکې د پراخېدو په حال کې دي. د سوریې آزاد پوز ادا کوي چې 40,000 غړي لري. دوی ورځ تر بلې مجهز کیږي او د سوریې د اردو پر ضد حملو ته شدت ورکوي. کودمنی د آزاد پوز له فعالیتونو دفاع وکړه او ویل چې دوی سولهییز مقاومت ته بیخي متعهد دي. د مخالفانو ملي شورا دغه راز هڅه کوي چې د حکومت مخالف نور ډلې لکه د هماهنګۍ ملي کمیټه له ځان سره یو ځای کړي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې آزادي راډیو ته راستولی دي.
نرگس صفیم د لغمان اوسیدونکو فعلاً ارزان قیمت کې اوسیږم. زه له لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوم چې د اشورا د ورځې د حملو عاملان زر تر زره ونیسي او قانوني چلند ورسره وکړي، ځکه نور موږ داسې زړه بوګنوونکي پیښې نشو زغملی. دغه راز د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ د سی کچې د کلي اوسیدونکو ارمل وایي، پرونی ځان وژن کې بریدونه د هغه چا کار دی چې نه غواړي افغانان په غم او خوشحالۍ کې سره شریک وي. موږ دا بریدونه په سختو الفاظو غندو. دغه راز جلال الدین د بغلان ولایت څخه په خپل سمس کې وایي، زما په فکر د کابل انتحاري حمله په شان حمله افغانان نه کوي، دا د پاکستان د آی اس آی کار دی. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د سهار 9 بجې شوې.